کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبری مجله د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکای او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه ده چې ځینو طالب سرچینو لویدي رسنیو ته ویلي چې نن په قطر کې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه سوه. راپورونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل په لور روان سوی چې دا پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمالاً وړاندې کوي.
په قطر کې د طالب مذاکره چیانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبري اترې پای ته رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوی دی، او ایران په فرانسې تور لګولی دی چې په سیمه کې بې ثباتي خپروي. په قطر کې طالب مذاکره چیان او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ خبري اترې نن په ځینو هوکړو پای ته رسیدلې چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې هوکړې مسوده پکې شامله ده. دا خبره رویټرز خبري اژانس طالبانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې ندی یاد شوي خبره کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي د دې سرچینو لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي چې د دوړو خواو ترمنځ وربند او پراتلونکو اتلس میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د هوکړي په مسوده کې چې لا رسمن لاسلیک شوی او اعلان شوی نه ده شامل دي. سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی، څو هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په نتایجو معلومات ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی بیا د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نه خوډل په شرط ازادي راډیو ته ویل خاغل ستانکزی څو ساعت وړاندې له کابل د دوهې په لور وخوځید. د سرچینې په وینا دغه سفر د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف کېږي او ممکن د طالبانو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د شپږمې ورځې لپاره له طالب استازو سره په خبرو بوخت و او خبرې ویل کېږي چې پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمهیز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی بیا په چین کې دی او دغلته یې د چینایي چارواکو سره کتلی دي. ویل کېږي چې نوموړي د چین د بهرنیو چارو وزارت رمرسیال سره خبرې کړې او همدارنګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي سره هم لیدلی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ شوب لغندلې او پاړې د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلند ونه شي داسې پیښې به بیا تکرار شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسي شي او همدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال سازمانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب وایي.
ولکېږي د چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې په یو کور شوی د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وشل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هلمند په سنگین کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وای په مقر او قرباغ ولسوالیو کې دیار لستنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والی ویان د عارف نوري ازادي رډیو ته ویل د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند په خماري او شاه محمد خیل سیمو کې تیر شپه د سیمهیزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خطه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د په وینا په دین خطه کې درې سیمهیز پولیس هم وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په قرباغ کې وبخي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری د مقر نخت تایید کړی دی. طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ادعا کړی چې په مقر کې دوی وطن پولیس وجلی خو خپل لوري ته دا وخت مرشوب لپاره څنګه دی ویلی. بل خو د غزنی چارواکی دام وای چې په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون وطن وسلوال طالبان وشل شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه تفسیره نه ده کړی. روسه لاغی چې د فرانسې د بهرنوي چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام لکبل پر دې هواد د نو بندیزونو غواخ وکړ. تهران فرانسې تورنه کړ چې سیمه به سبا تکي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه نه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د بې ثباتۍ د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنوي چارو وزیر د جمعې په ورځ ویل کچيري ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړ شي. په وینزویلا کې د چهارشنبه په ورځ وروسته لاغې چې خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، د اپوزیسون یو مشر خپل ځان د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د دې هیواد بل ولسمشر ماډورو دی چې هغه د واشنگټن سره ټول ډیپلوماټیک روابط قطع کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ځینو طالب سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې نن د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړ شوه، او دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له قطر څخه د کابل پر لور روان شو چې د پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو د بحثونو یو آګاه کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی د دې خبرو په اړه نن ازادي رادیو ته وویل.
تیرا شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره رابطه نه ساتي، په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د وشتي مرګوب لپاره د شفافو څیړنو غوښتنه کوي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
یو نغز خوب شدید پیخه ده چه سرسرستی ویدی، او زمان گفتنه داده چه دا تغییر تو شفاف او عادلانه توگه برستی سی.
د غرض به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه هم واوري چې د حکومتي فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه کړي دي. د مجله مو تشپشنیمو بچو د ازادي راډیو سروسی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي او طالب استازو خبرې نن شنبه د شپږمې ورځې په مخه روانې وي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دی چې نن دوی او امریکایي پلاوی د افغان ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. اخو د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر هم ژر قطر ته ځي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکایي پلاوی او طالب استازیو خبرې چې د دوه ورځو لپاره پلان شوی وي نن شپږمې ورځې ته ورسېدي. طالب چارواکیو رویټرز اژانس ته ویلي چې په قطر کې دوی او امریکایي پلاوی د شنبې په ورځ د افغان ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. رویټرز نن دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد به کابل ته ولاړ شي څو د شپږو ورځو د خبرو له پرمختګونو ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي. په قطر کې له دې خبرو یوې آګا سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وټلو په محل ویش د اوربند په ټینګښت او افغانستان په بهر د تروریستي ډلو لخوا د بریدونو د نتر سره کېدو په یقیني کولو بحثونه کېدل. رويټرز لیکي طالبان حاضر دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي، خو القاعده سره اړیکې پرې کولې رد کړي، ځکه دوی وایي القاعده ډله هم د طالبانو مشر ملا هبت الله خپل مشر ګڼي. تر نننۍ خبرو مخکې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې د جمعې پورز لخن سره مخ شوې وي چې بیا ورسته برته پیل شوې. د ازادي راډیو سرچینوي خند د اوربند د ټینګښت مسله وه. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سویس په داوس ښار کې د پنځمې پورز په یو مرکه کې ویل چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو بحثونه روان دي. هغه ویل په دې بحثونو کې باید د سیمې ټول هیوادونه شریک کړي شي. په قطر کې د دوه خبرو د دوام او خپل مختوړل لپاره طالبانو هم مولا عبدالغنی برادر د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکله. یو وی طالب سرچینې رويټرز ته په افغانستان کې ویلي تمه ده مولا برادر په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. رويټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکي چې د قطر د خبرو اګادي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د مولا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لدی سرګندونو سره سره لا هم د مولا برادر د روغتیا په اړه ځینې پوښتنې شته، ځکه لکه چې په تیر اکتوبر کې هغه د پاکستان له زندانه خوشې شو ویل کېدل چې استراحت ته اړتیا لري. مولا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د فوزي عملیاتو پر مهال ونیول شو. برادر د طالبانو د ډلې یو مؤسس او د مولا عمر مرستیال پاتې شو.
و موریدل چې ځینو طالب سرچینو لویدي زو رسنوي ته ویلي دي چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایت رسولو لپاره د موافقې مسوده بشپړه سواله. او دغه طالب سرچینو رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د کابل پر لور روان شوی دی چې د پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په همدې حال کې لکه څنګه چې معلومه ده د خبرو یو عمده هدف دا و چې باید د افغان حکومت او طالب استاذ ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه مساعده سي کته هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه په دقیق ډول سند ویلي چې دا پرمختګ سوي دی کنه دی سوي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان سوي دی. دا خبره د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نشو د لپشت ازادي راډیو ته کړه ده او ویلي دي چې شغل ستانکزی څو ساعت وړاندې له کابل څخه د دوهې پر لور روان سو. د سرچینې په وینا د سفر د سولې په خبرو کې د ګډون په افکر او ممکن د طالبانو لاستازو سره هم وګوري. بلخوا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د بحثونو به خبره ژورنالیست او کارپور سمی الله یوسف سی وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او د اوربند تامین د دغو بحثونو اجنډا ده. سفی الله ستانکزی له شغل یوسف سی سره چې نن په دوحه کې دی مرکه کړې او په سر کې د قطر د خبرو وروستي جزئیات ترې پوښتې دي.
نن غونډه دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره که هغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي نړیوال وي هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگبندی خبره وکړي. خو طالبانو هغه ټولې خبرې بالاخره ردولې. حتی تر دې پورې حاضر نه شولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو د جنگبندی دوه مرحلې بکوو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگبندی شي، دوهمه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگبندی شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بالاخره خبره په همدې باندې پای ته ورسېده چې نن شپه یا تیره شپه به زلمی خلیلزاد خپل دفتر سره په واشنگټن کې خبرې کوي. نن به بالاخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن دا ده چې آیا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دی کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په د دوه خبرو باندې په ابتدا کې سره رضا شوي دي. باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، سلو نظام به جوړیږي، اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکزي.
داسې ویل کېدل چې دوی به نن یو اعلامیه صادروي. څه فکر کوي چې واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسیدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان د وتلو په کوم انداز کې چې راغلی وه، کوم زور او شور کې چې راغلی وه، د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې یو شمېر د افغانستان د مزلې سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست ده او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هېڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټرا افغان ډایلاګ په نوم باندې شي کوم خبرې کیږي هغه به کوم نتیجه ورکړي، نتیجه به همغه وي چې یو ځل بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پایته ونه رسیده، هلته یو څه اعتراضات روان شوي دي، خو برحال یو ډیر عجیبه صورتحال ده او هغه لدی عمل چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي.
د امریکا د استازي منډیت یا خط معلوم دي چې څه به کوي، دوی ویل دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوي چې د دوی منډیت آیا تغیریږي دا چې واشنگتن سره تماس نیولای ک څنګه؟
هم دې خبره باندې ولاړ دي چې اوربند نه کوو، اوربند په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ دی وتلو ورکه، زه فکر کوم چې امریکایان د نن کوم ممکنه ناګه ک یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکی اګریمنټ ورکیږي کې به ممکن ا دې محلويش پر څرګندوي.
د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوې مشر ملا عبد الغني برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسیدلې قطر ته. څه فکر کوي د دې چې د طالبانو د وخت مرستيالو د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا خودلې و، آیا د دې تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې کڅنګ؟ څه فکر کوي طالبان لکه نرم شوې دي کڅنګ؟
زما په خیال د ملا برادر خپل سره د دې چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته دی، هغه ټاکل په خپل د طالبان د فاره یو ډیر کمزوري فیصله و، په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او کوی د طالبان د سیاسي مغز ته ټولو مشهور شخصیت هغه عباس تانکزای ده، هغه دلته په خبرو کې ناس و، دغه تبدیل اول په داسې حالاتو کې ازواب خیال یو غیر مناسب اقدام و.
نو ولې دومره مهم موقف تر اوسه دی؟
د طالبانو یو څه خپل منځي مشکلات شته دي، اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ابلا یعقوب اخون په امر باندې شوی دی که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده.
د افغانستان د سولې با خبره ژورنالیست او کارپو سامي يوسف سايو.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زده رادیو او ریچی هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر پرمنځنۍ سپات ولس شپږنوي او دایفن پر سلې شر پنځه سپه خبرونه لري. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشتي مرګوب لپاره د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصيل وصل وسال راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د وختو پړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د غکړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل ک د د شنبه خو له عاملینو سره جدي چلند ونشي ورته پیخي به په بیا بیا تکراریږي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوې دي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي او همدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون وړاندې او د بشری حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې د تیرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکی خلکو پر دوو کورونو شوي، شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس اتولا افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حمله شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دیرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور لمخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خبر شوې خی چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ شوبلې د راپورونو په اړه د جدي سیړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې سیړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون له پریکړې وروسته به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تمه دي چې د شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د دولس ولایتونو د ولسی جرګې د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د پاتې ولایتونو د نتایجو د اعلان لپاره د شکایتونو کمیسیون پریکړې ته په تمه دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي په دې اړه به اقدام وکړي. هغه وایي د شکایتونو کمیسیون د قانون په اساس یوه میاشت وخت لري چې د خلکو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او نتایج له موږ سره شریک کړي. د کابل او بغلان پرته چې لومړني نتایج وروسته اعلان سوي دي د نورو ولایتونو قانوني وخت پر رسوي او د دولس ولایتونو نتایج چې موږ ته رسیدلي وو اعلان سوي خو تر اوسه د نورو ولایتونو نتایج نه دي رسیدلي. ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لیست له شکایتونو کمیسیون سره شریک سوي او د قانون په اساس باید د خلکو اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او بیرته کمیسیون ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د بامیان، لغمان، نیمروز، دایکنډي، ارزګان، زابل، جوزجان، پروان، سمنګان، پنشیر، سرپل او کاپیسا په ګډون د دولس ولایتونو وروستي نتایج اعلان کړي دي. کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج هم په ځان سره اعلان کړل چې د کمیسیون دا کار د حکومت د انتخاباتو د څار بنسټونو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له انتقادونو سره مخ سو. هغه مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د ځان لامل په کارونو کې شفافیت یاد کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ټاکل سوي نیټې پر بنسټ یې خپلې څېړنې کړي او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي دي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
نتایج ابتدایی ولایت ها به صورت تدریجی اعلام شد.
هغه وای د ولایتونو ابتدایی نتایج په تدریجی ډول او لا ځن سره اعلان سول. په همغه اساس هغه ولایتونه چې نتایج وختي اعلان سوي وو موږ یانه د شکایتونو کمیسیون په خپل وخت وڅېړل او کمیسیون ته مولېګل او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي او دې ته چمتو دي چې کمیسیون ته ولېګو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نه همغږي شتون هغه مسله ده چې په انتخاباتي چارو کې د ځان لامل سوی. نوموړی سپارښتنه کوي چې په پروسه کې د شفافیت لپاره باید دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي کار وکړي او د هغو ستونزو مخه ونیسي چې کړکیچ رامنځته کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ته ورسو. د روزګان د اکثر ولسوالیو خلک د طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي. د روزګان د ولایتي شورا مسؤلین او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یوه ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین بیا په دې اړه له څویلو ډډه کوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور ورکوي.
روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري. له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې کلابندي کړي. ولایتي شورا او خلک وایي دولت ولسوالۍ لفهمه غورځولي او توجه یې ورته نه ده کړې. د روزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په هیڅ یوه ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي.
متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسلی چې د محاکمو ته راجع کیږي، عدلیې ته راجع کیږي، حقوقو ته راجع کیږي، هر هغه چا ته راجع کیږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نګه یا هغه بشري نګه چې هر نګه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي. 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړی دي.
معلم عبدالله د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي نورې وجه رسیدګي نه کولی د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي هغه ته مراجعه د طالبانو د فعالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لرو ولایت چې وجه مقصد هغه وجه د ټوپک په لاس ټوپک د خولې وجه ده رضایت د زور د خولې رضایت وجه ده بل داسې موضوع نه دی وجه موږ د مجبوري په خاطر باندې چې ستونزه مو غټیږي موږ مجبور مو کله په چې وجه ده غوته ورسو
د چرچنو د شید اساس ته ولوسوالی هلته چهر پیسله کیږي هلته د طالبانو ابتدای مقام است مراپیاست در تمیزه پوری که څوک مراپیا ووالی په ابتدای کې ملامت په مراپیا کې بیا خپل داوا سره کې مراپیا کې ملامت تمیز هغه چې پر تطبیق سول هغه بیا د طالبان د خواسه پر تطبیق کیږي چې ملامت
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غشتنه کوي چې په ولوسوالی کې د امنیت راولي او دولتي ادارې د ورته فعال کړي د عدلی او قضایي ارګانونو مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني خوشمنه کوي چې ډیر ژر به په ټولو ولسوالۍ کې د عدلی او قضایي ارګانونو ادارې فعال کړي
رښتیا هم اورزګان کې مشکلات شته اورزګان د ولسوالۍ د مرکز تر مابین لارې بندې دي او موږ په بعض ولسوالۍ کې تقریبا انشاءالله تام امنیت لرو قاضیانو او د څارنوالانو اشد ضرورت دی په دې کې شک نشته خو موږ انشاءالله په دې بندوبست کې یو د بیا نظامي شورا راغواړو چې دغه زمینه برابر سی چې تر څو قاضیان د انتقال په ډیر آرامه په پزا کې په ډیر مطمئنه پزا کې د دې انتقال ته ګراته ګوسی
د فدا سیال کې د چلدی وړاندې د اورزګان والی په یو غونډه کې ویلی و چې په دغه ولایت کې د دولت رادلی او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمې شپاله دي اوس اندېښنې دا دي که چیرې دولت په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعاله نه کړي نو زیات شمېر خلک به د دولت مخ واړوي او د وسلوالو طالبانو ملا به وتړي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي ترامپ پرون دغه اعلان وکړ سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شاملې وې 15 ورځې دوام وکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتی پای ته رسیدو اعلان وکړ
I am very proud to announce today
زډیر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یو معاملې ته ورسېدو څو تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت برته پرانیزو ترامپ د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل د پای ته رسېدو لپاره د فبروري تر 15 د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه تر دې مخکې د ترامپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي خو ترامپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي
If we don't get a fair deal from Congress,
کومګ له کانګرس نه یو مناسبه معاملات تر لاسه نکړې شو نو حکومت به یا د فبروري 15 وروسته بیا وټړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شوی صلاحیتونو لمخې دا استراري حالت ختم کړم
To address this emergency
په دې اساس ولسمشر ډونالد ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډ نه دی ګرځیدلی هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبري وکړي ترامپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه او سپنیز موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 5.2 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي د دې د غوښتنه د کانګرس له خوا رد شو او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وزندول شو د دې تعطیل په خاطر اتول کارکونکو 15 د شوازی معاش نه دی اخیسته خو ترامپ ژمنه کړې چې دغه کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي
او د ساينس لړګره ساينس پوهانو پر موژکانو داسې تجربه کړې چې د روژدو کسانو په درملنه کې استفاده ترې کېدای شي اسمت څاروان نور تفصیل کوي
څلونکې توانیدلې چې په یو نوې طریقه د موژکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هېرې کړي دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي څلونکې وایي چې دا طریقه یې پر موژکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي په دې چیرنه کې د اپټیو جنټیکس په نوم له طریقې کار اخیستل کیږي چې په هغه کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جنټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څیړونکي وایي پر موږکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موږکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه داده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخ اړوي.
دوستانو ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. خو خبرونه مو لا هم دوام لري درې مجله پاته ده. کچیرې د خبرونه مو نوې اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سي او تکرار واوري یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولي پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس فرشته جان فرشته نگا درې مجله وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشی و